واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو امري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان مدولار چیوال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړې لیکونو د مسودې او اجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف ژور شوی دا بحث چې 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واک ته رسېدو سره زیات شوی هغه هیواد چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط ټاکلی شي دغه لوری چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د هغو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا استرالیا کولمبیا ایکوادور اروپایي اتحادیې فنلند ګرجستان جرمني آیسلند جامایکا کوسوو لاتویا لیختنشتاین موناکو منګولیا سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولۍ کوله په دې ناسته کې چې د فبروري پر 11مه ترسره شوې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت یې وڅېړه د کاناډا حکومت د فبروري پر 15مه یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو د ناستې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خزینه وزیرانې سره راټولې کړې وې څو د طالب چارواکو له لوري د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړې په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي د دغه هیواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورټ وزارت ویلي د دوی د ریل لارو د ملي شرکت کې ټي زیډ رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورټ او لوژیستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي د افغانستان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د ازبکستان او پاکستان د نښلولو د پروژې هوکړه په 2013 کال کې د افغانستان د پخوانی حکومت پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې ویلي چې تیره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیونه ډالر کم شوي د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190 میلیونه او 200,000 ډالرو په ارزښت صادرات لرل خو د جدي په میاشت کې صادرات 28 میلیونه ډالر کم شوي له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړي چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حلولو لپاره یو پلاوی د دغه هیواد اصفهان ته استولې ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي د آزادې اروپا آزادې رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر موخه په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي یو شمیر چارواکو امریکایي رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره استازی سټیو ویټکاپ به په دې خبرو کې ګډون وکړي یوې 30 کلنې مور او د هغې 2 کلنې لور د هغو سختو ټاکنو له امله سا ورکړي چې د پنجشنبه په ورځ په مونشن کې د یو افغان تابع له خوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره ټپیان شوي وو څارنوالانو د جمعې په ورځ ویلي چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د معاش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي و مور او لور چې په دې برید کې سختې ټپیانې شوي وي د ټپونو د سخوالي له کبله مړې شوي د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی بریتانیا وایي چې په وروستیو ورځو کې د روسیې شپږ سوداګریزې کښتۍ تعقیب کړي چې له سوریې څخه یې مهمات لیږدول د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بریتانیا دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یادې کښتۍ وروسته له هغه له سوریې وځي چې د دغه هیواد ولسمشر او د روسیې نږدې متحد بشار الاسد له واکه لرې شو د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا روسیې له هغه وخته چې د اسد رژیم نسکورت شوی خپل نظامی تجهیزات له سوریې څخه واسي او دا اقدام یې په منځني ختیځ کې د مسکو د جاه طلبیو لپاره یو سخت ګوزار بللی. په جرمني کې میش یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ د اعلامیې په هرکلی سره وایي د اتریش په جنوب کې یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چاړې ګزارونه وکړل. د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې 23 کلن دی د فیلاخ په ښار کې نیولې. د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده
امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو منځنی ختیځ د خپل سفر په لړ کې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره د دوشنبه پورې سعودي عربستان ته ورسید. روبیو تر دې مخکې په اسرائیل کې د هغه هیواد له صدر اعظم بنیامن نتنیاهو سره په خبرو کې وویل چې حماس باید لمنځه لاړ شي.
د حماس لخوا يرغمل شوی درې اسرائیلي نارینه د 15 میاشتو نه زیات وخت وروسته اسرائیل ته وسپارل شول. د يرغمل شو کسانو خوشي کول د اسرائیلو سره د اوربندي وی کمزوري موافقه برخه ده چې په کې دواړه خواوې موافقه کړي د يرغمل شو او بنديانو د تبادله په محل به جګړه نه کوي. د حماس لخوا په خوشي شو کسانو کې یو د امریکا او اسرائیلو تابعیت لرونکي ساګي ډیکلکن بنوم کسته چې د خپل میرمن سره یو ځای شو. د ساګي میرمن د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدو په محل د خپل دوه لونو سره په یو خوندې خونه کې پټ شوې و. په دې برید کې 250 کسان یې غمل نیول شوې و. هغه وخت چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو منځنی ختیځ ته سفر پیل کو نو دغه خوشی شوې غمل کسان روغتون ته ورسېدل.
حماس د پوځي یا حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای او پرې کې هم تر هغه چې حماس د حکومتي او یا د واکمن ځواک په توګه پاتې شي او یا هم د داسې ځواک په توګه چې د تشدد په کارولو سره ګواښ پیښولی شي نو سول ناممکنه ده. دوی باید محوه او لمنځه یوړل شي.
د هغه نورسته چې يرغمل شو د خپل عزیزانو سره ولیدل او طبي پاملرنه ورته وشوه مارکو روبیو او د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دواړه د ایران د سیمه ییز نفوس په ضد په خپل یووالي هم وغږېد.
ما او د بهرنیو چارو وزیر روبیو د خپلو کارمندانو سره په یو شمېر مسئلو باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړې او تر ټولو مهمه یې د ایران مسئله ده. اسرائیل او امریکا د ایران د ګواښ سره د مقابلې لپاره اوږه په اوږه ولاړ دي. موږ موافق یو چې آیت الله خامنه ای باید اټومي وسلې ونه لري او موږ په دې هم موافق یو چې په سیمه کې د ایران له شره باید پشا شي.
د يرغمل شو د معاملې د وی برخې په توګه اسرائیلو 398 فلسطینی بندیان خوشی کړل چې له دې ډلې نه یې شپږ دیرش د عمر قید په سزا محکوم وو. اسرائیل دا خلک ترګر بولي خو فلسطینیان د ازادۍ جنګیالي بولي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونی د غزې د کنټرول ترلاسه کولو او بیا رغونې خپله خبره تکرار کړه.
مونږ به غزه ولرو او به ساتو او مونږ به ډاډ ترلاسه کړو چې سوله وي او هیڅ ستونزه به نه وي او هیڅوک به پرې اندېښمن نشي. مونږ به په سمه توګه پرمخ بوځو او مونږ به په ډېره لویه کچه اقتصادي پرمختګ وکړو.
د اسرائیلو پوځي بریدونو د حماس سره د جګړې له پیل راهیسې د غزې ډېره برخه په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. اسرائیل وایي چې ترګر په نخه کوي فلسطینیان دا بریدونه بې توپیره بولي. ټرمپ وایي چې هغه غواړي سیمه ییز لوبغاړي لکه مصر او اردن د جګړې نه بې ځایه شوي شاوخوا 2.3 میلیونه فلسطینیان په خپل هیواد کې ځای په ځای کړي خو دا هغه څه دي چې هیڅ حکومت یې د ترسره کولو لپاره لیواله نه ښکاري. دا و د اره شرابا سادی در رپورت پختو جباره نظران یوسف سی امریکا خاک.
انتظار پای تا ورسید. ترنو لیدن کو او ریدن کو تاسی کولی شی د امریکا خاک تلویزیونی او رادیوی خبرونی د یاسر ساتلایت لا طریق و گوری او واوری د نوی ساتلایت لاری تاسی د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونی کتلی هم شی. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شي. لملتیا مو د تل پشان مننه.
رپورټونو ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکو زودر ویلی چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید زر تر زره د افغانستان سره خبرې وشي. مارکو زودر په مونیخ کې د یو افغان کډوال لخوا د نه دیرش کس د نه دیرش کسانو د ټپي کولو د پیښې نه وروسته ویلي چې د مجرمانو استول باید هر اونۍ تر سره شي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم ویلي چې څوک چې ورانکاری کوي باید تر ټولو سخته سزا وویني. نور جزئیات په رپورټ کې.
د جرمني د لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداري ورکړی چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیول شي او د جرمني امنیت باید لومړیتوب ولري. د جرمني د رسنیو سره د خپل مرکې یو برخه د یک شنبه پورې په اکسپانډ کې خبره کړې او په یو متن کې لیکلي کوم افغانان چې ستلو ته چمتو دي باید وایستل شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. مونږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. مونږ باید د افغانستان سره خبرې وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو.
مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او لدې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان کنسولګری په یو غړ اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له حکومت سره د همکاري ټټر وهلې. د فبروري په 14مه د بایرن ایالت په مونیخ کې یو ځوان افغان کډوال خپل موټر په خلکو وروست او لک تر لګ نه هدیش کسانې ټاپیان کړل. ل ټاپیانو یو دوه کلنه ماشومه او و دیش کلنه مودي د شنبه پورات په روختون کې ساور کړه. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز چې د پیښې ځای ته ورغلی ویلي هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید سخت سزا وویني او د سزا د تیرولو نه وروسته له جرمني نه وشړل شي.
دا باید تل څرګند وي هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید د سخت سزا تمه ولري. البته چې دای به دلته د اوسېدو هیڅ حق نه لري. دای به هم د خپلې سزا مودې له تیرولو وروسته له هیواد نه ووځي.
دا په تیرو نهه میاشتو کې 15 مرید چې په جرمني کې کیږي او په هغه کې د کډوالو لاس وی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس تیرونه جرمني ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې اروپا د کډوالو په مدیریت کې پاتې راغلي او په کور دننه له جنجالونو سره مخ ده. ټاکل شوی چې د فبروري په 23مه په جرمني کې ټاکنې وشي. د کډوالو مسله په ټاکنیزو بحثونو کې ډیره توده ده او وکتل شي چې د جرمني اوسنی حاکمان او راتلونکي حکومت د کډوالو په باب کوم نور اقدامات کوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ترکیه کې کوردان تمه لري چې د دوی بندي مشر به زر اور بند اعلان کړي چې د کوردي یاغیانو او د ترکیې د حکومت ترمنځ د لسیزو جګړه پای ته ورسی. خو د ترکیې ولسمشر لا تر اوسه روښانه کړې نه ده چې په کومو شرایطو به سوله وکړي. ډوریان جونز د استانبول نه رپورټ را لېږلی چې تاسې پښتو ژباړه اورئ. د کوردستان کارګرګون یا پی کی کی ممکن د یو لړ ډیرو امتیازاتو په بدل کې د ترکیې د حکومت په ضد خپله 40 کلنه جګړه ختمه اعلان کړي. د پی کی کی مشر عبدالله اوجلان به ممکن د ترکیې د یو زندان نه یو ویډیوي پیغام خپور کړي. دا پیغام په ترکیه کې د کوردانو ملاتړي دیموکرات ګوند د استازو تر خبرو وروسته خبري.
تمه دا ده چې هغه به همداسې اعلان وکړي یا به اعلان کړي چې د وسلوالې مبارزې دوران پای ته ورسېدو.
انقره لا هم د وسلواله ډله او د هغې متحدین په ګاونډیو هیوادونو کې لکه عراق او په ځانګړې توګه سوریه کې یو ګواښ بولي. په سوریه کې کوردی جنگیالي د ترکیه پولیس ته څیرمه پراخ سیمه کنټرولوي.
د ترکیه د سولې پروسه به تر ډیره پورې په دې پورې تړلې وي چې په سوریه کې څه ډول وضعیت رامنځته کیږي. نو موږ وینو چې ترکیه محتاطانه چلند کوي. دا په دې معنی نه ده چې ترکیه په خپل دریز بدل نکړي، خصوصا که چیرې احساس کړي چې د سوریه کوردانو یا د ترکیه د سولې پروسې سره د پرمختګ هیڅ چانس نشته.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا د ترکیه د سولې لپاره غوره فرصت دی، خو هغه لا هم معلومه کړې نه ده چې آیا کوم امتیازات به ورکړي او کنه. شنونکي وایي چې د جګړې پای ته رسیدل به یو قیمت ولري.
به هر ډول وسلو ښودل یا خلې سلا کول یوازې یو پریب وي او پی کی کی شاید دا حقیقت ونه لري. د غډاله بخایي دی بل نوم لاندې بیا څرګند شي، ځکه چې دوی به لا هم دا دلیل ولري چې مصالحانه مبارزه ضروری ده، ځکه چې د ترکیه کوردان خپل دیموکراتیک حقوق نه لري.
په ترکیه کې د کوردانو د سیاسي حرکت په وړاندې د حکومت سختلن لا هم روان دي. انقره کې د کورد پلاوه خاروالان برطرف شوي او کوردی خبريالان نیولې دي. که څه هم د پی کی کی مشران وایي چې دوی به د عبدالله اوجلان هر ډول پریکړه ومني، خو شنون کې خبرداري ورکوي چې که د جګړې اصلي ستونزې حل نشي د سولې احتمال کم دی.
هر ډول وسله ایښودل یا پی کی کی شاید د خالص علاقه کول یوازې یو فریب وي او حقیقت نه لري. دغه ډله به ښایي د یو بل نوم لاندې بیا څرګند شي، ځکه چې دوی به لا هم دا دلیل ولري چې مصالحانه مبارزه ضروری ده، ځکه چې د ترکیه کوردان خپل دیموکراتیک حقوق نه لري.
دا جګړه په 1940 کال کې پیل شو او د سولې پخوانی هڅې ناکامې شوې دي. اما نظر پښتنه ښیي چې خلک د دې نوې هڅې په اړه شک لري. خو د عبدالله اوجلان لپاره چې 25 کاله په زندان کې تیر کړي، دا کېدای شي د آزادۍ وروستی فرصت وي. د دوریان جونز د راپور پښتو ژباړه، امریکا غږ، واشنگټن. طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. کابل کې اوس هم یو شمیر د خطاطۍ یو نقاشۍ مرکزونو ته په لسګونو نجونې او هلکان مشق لپاره ورځي. د نقاشۍ او خطاطۍ مرکزونو مسؤلین د زده کوونکو د علاقمندۍ یادونه کوي، خو زیاتوي چې د دې هنر د ودې په موخه باید اړوندې ادارې واړه او لوی نندارتونونه هم جوړ کړي. شمس آریانه پاړه رپورټ لري.
د نقاشۍ او خطاطۍ په دې مرکز کې چې په لسګونو نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، مسؤولین یې وایي چې د تیر په پرتله یې د زده کوونکو شمیر کم سوی دی.
در گذشته ما همیرواله داشتیم، فعلا هم همیرواله داریم. مردم علاقمندی زیاد داره به بخش خطاطی، اما شرایط اقتصادی ممانعت میکنه تا بیاین و بیاموزن. قبلا در حدود 45-46 دانش آموز داشتم، چون در زمستان دانش آموز زیاد میشه. ما اینجا را زمستان آغاز کرده بودیم، باز بهار که میشه دانش آموزا کم میشه. باز فعلا هم حدودا 20-25 نفر دانش آموز در بخش کارشناسی داریم.
د دې مرکز مسؤلین که څه هم د هنر او نقاشي اغیز په ټولنه کې اړین یادوي، خو زیاتوي چې د دې هنر په واده کې باید اړوند ادارې د دوی لپاره واړه او لوی نندارتونونه جوړ کړي.
راه دیگه که میتونیم ترقی و پیشرفت بتیم است که از یک نمایشگاه کوچک شروع تا ای که بتونیم توسعه بتیم به یک نمایشگاه بزرگ. و کمک صورت بگیره. فقط ما مشکلی که عمده ما دارم این است که امکانات ایر ندارم که ما جای کلانتر برای آموزش شاگردان داشته باشم. طبعا مشکلات خرید فروش به مخصوصا در این مدت زمان یک چند وقت میشه که خیلی زیاد کاهش یافته. مردم گرچه خیلی زیاد علاقمند هستن، نظر به مشکلات اقتصادی که دارن نمیتونن مثلا یک تابلو را حتی به ارزان ترین قیمت اونا خریداری بکنن.
بلخوا د نقاشي او خطاطي په دې مرکز کې یو شمیر نجونې وایي چې د ښوونځیو تر بندېدو وروسته د دې هنر زده کول ورته یو فرصت دی او هڅه کوي په دې برخه کې ځانونه په هنر سنبال کړي.
دوه میاشتې کېږي چې زه د خطاطي کورس ته راځم او ما ډېر شیان زده کړل د خط په باره کې، او زه پوه شوم چې کوم حروفونه د خط مابین کې او د خط په سر لیکل کېږي.
د خانه افسردګي نگیره و زیاد در مشکلات خود غرق نشویم، اومدیم هم اینجا یاد بگیرم یک هنر.
که چه هم په افغانستان که اوس محل ده هنری اثار و تابلوگان و ده پلور بازار کم رنگ دی، بلخوا په دې مرکزونه کې په لوی شمیر هغه نجونې په زده کړو بوختې دي چې درې کاله اوس ول د طالبانو له لورې پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. شمس آرین، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په دې وروستیو کې په شیکاګو کې د 2015 کال برقي موټرو ننداره وړاندې شوه. د برېښنایي موټرو بازار ګرمېدو سره دا امکان هم لیدل کېږي چې ممکن د ډیرو فدرالي مالیاتو ورکول هم ورسره ختم شي. د امریکا غا خبريال کین فارابا راپور را لګلې ده. تاسو پښتو ژباړه اورئ. دا د یو ماشين په څیر غږ لري او تر ډیره شاید د انجن په سیرامي، خو په کومه وسیله چې د داج چارجر دا موټر چلیږي هغه د لوړ غږ او ځغاسته په خوانی قوي انجن نه دی. دا یو بشپړ برېښنایي موټر دی. په داسې حال کې چې د ربړي ټایرونو د سوځېدو بوی او غږ حقیقي دی، خو د چلیدو پر ځای ټولې بدلې دي.
فکر کوم هیڅ باور به ونه کړی چې دا یو برېښنایي موټر دی.
ریان ناگود په سټیلانټس کې د داخلي ډیزاین د برخې مرسیال دی، کوم چې د داج برانډ مالک دی. د داج چارجر ماډل موټر د امریکا په تیلو چلیدونکو مشهوره او اوږد تاریخ لري. ناگود وایي چې دا په برقي موټر بدلول چې بیا یې د $10,000 نه لوړی یو ډیره مهمه پریکړه وه.
موږ پوهیږو چې دا هغه څه دي چې هیواد یې پر لور روان دی. دا وخت نیسي.
په 2022 کال کې د بایدن ادارې لخوا د انفلاسیون د کمولو په خاطر د $1,500 پورې د مالیې د کریډیټ قانون په امریکا کې تولید شوی قیمتي د برقي موټرو په ارزانه کولو کې مرسته وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کریډیټ سیستم پای ته رسوي. ناګود وایي چې دا هڅه د برقي کیدونکو موټرو د پرمختګ لپاره لوی فاکتور نه و.
تاسو ته د موټرو د پیرودو لپاره مختلف کسان راځي چې دا د دوی لومړی یا تر ټولو مهم فکر نه دی.
د تیر کال هڅو په امریکا کې د برېښنایي موټرو په خرڅولو کې ډېره مرسته وکړه. د کاکس آټوموټیو د راپور له مخې په 2023 کال کې 1.3 میلیون نوي وسایط پلورل شوي چې دا د 2023 کال په پرتله 1.3% زیاتوالی ښیي. هیڅ یو برېښنایي موټر د اوسنی فدرالي مالیې امتیاز اخستو ته واجد د شرایطو نه دي. په شمالي امریکا کې د ټویټا یوازنه بشپړ برېښنایی موټر بیزی فور ایکس هم کریډیټ لپاره برابر نه دی، ځکه چې دا د متحده ایالاتونه بهر تولید شوی. د دسمبر په میاشت کې ټویټا اعلان وکړ چې د خپل بیزی فور ایکس ماډل موټر بیه تر $6,000 پورې کمه کړې.
مونږ ګورو چې برېښنایی موټرې ورځ تر بلې ارزانه کیږي.
میگا لکشوارا د ایلونای ایالت د برېښنایی وسایطو ماموریه ده. دا ایالت د برېښنایی موټرو پیرودونکو ته $4,000 ورکوي. هغه د کام ایچ د انرژي ارزه کوونکي شرکت دی. د یوې کارکوونکي ملیشا واشنگټن سره د موټرو د نندارتون په یو خبري کانفرنس کې وغږېدله.
مونږ د $100 میلیون تخفیف لرو چې په 2015 کال کې به د پیرودونکو لپاره وي چې برقي موټرې پرې سمې وساتي، او دا به د ټولو پیرودونکو، زمونږ د استوګنې د سیمې پیرودونکو، زمونږ سوداګرو پیرودونکو او زمونږ د عامه سکتور پیرودونکو لپاره وي.
په داسې حال کې چې د برقي موټرو په اړه د فدرال د مرستو راتلونکی پوره څرګند نه دی، خو بیا هم ټرویر وایي چې پیریدونکو ورته ویلي چې دوی برقي موټرې د نورو ګټو لپاره اخلي. د کین فارابار راپور، نوشابه آشنا، امریکا غاک، واشنگتن. طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبري یا رکو راس خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه په لانډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویل چې زمونږ د جمهوریت د لومړۍ ورځو راهیسې په خدای باور تل د هغه ځواک ورستۍ سرچینه ده چې زمونږ د ملت په زړونو کې پرته ده. ولسمشر ټرمپ ویل چې د جان وینتر مجسمه چې دا مشهور اعلان یې کړو چې امریکا د غونډۍ په سر یو ملک دی چې د ټولو ملتونو لپاره به رڼا خپروي او ټولو خلکو امریکا ته سترګې نیولې دي. ولسمشر زیاته کړه چې راجر ویلیمز چې د روډ آیلند ایالت ته تاسیس کړی دی او د هغې پلازمینې ته یې پروویډنس نوم ورکړی دی او په امریکا کې لومړۍ کلیسا جوړه کړې ده. د هغه ویلیمز دی چې موږ باید د مذهبي ازادۍ د امریکایي ژوند د بنسټ د یوې برخې په توګه یې مننه وکړو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې نن ورځ موږ باید د بشپړې وقفتیا سره د بنسټیزې ازادۍ نه ستاینه وکړو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه موږ باید قوي ودرېږو، لکه څنګه چې د امریکایانو نسلونه په ټوله نړۍ کې د جګړو په ډګرونو کې په قوي توګه باندې ولاړ دي او دغه جنګونه یې ترسره کړي دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زموږ د هیواد بنسټي خودونکو جورج واشنگټن زیاتره وختونه د امریکایانو نه غوښتل چې په دعا کې سره راغونډ شي. هغه زیاته کړه چې د دوو پیړیو نه ډیر وخت تیر شوی دی چې اوس هم موږ د ولسمشر واشنگټن حکمت ته غوږ نیسو او د هغه نه زده کړه کوو. ولسمشر ټرمپ په اخره کې ویل نو راځئ چې مذهب بیرته راولو، راځئ چې خدای خپل ژوند ته بیرته راولو. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.